د ماسپخین دو بجې شوې. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خبرونه کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو یوه استازې میلمنه ده. د دې خبرونې میلمنه مقدسه احمدزی نومیږي. اغلی احمدزی څو جایزې ګټلې دي او اوس مهال یوه خیریه ټولنه لري. هغې د نجونو او ښځو د زده کړې او همداراز په فرهنګي برخو کې خورا زیات کار کړی دی. تاسو کولی شئ چې د مقدسې د کار او هڅو په اړه له هغې څخه پوښتنې وکړئ د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو چې په څو شیبو کې به اعلان شي. خدا هر څه له خبرونو وروسته لمړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیل سول او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله. بشپړه خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه او ورځ کې 118 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 24 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوي. دغه وزارت ویلي چې په 24 ساعتو کې دوه کسان د کورونا ویروس کابل مرسیوی او 29 رغیدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی او وایي چې که څه هم په دې ویروس د اخته کسانو شمیر مخ پر کمیدو دی، خو که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي ښایي دا شمیر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والی ویند اسمت مرادی دغه بریدونه تایید کړي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
شنوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړي، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې د درنم مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. او د شینوارو سیمه کې د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته چې موقعیت لري او د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه ده، د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیل سول. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول، خصوصا دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی.
شاغلی ایوب زیاته کړ چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په 2 میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن له منځه نه دی تللی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان ویبپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملی سو ایرانی چارواکو تیر جون میاشت ویلی وو چې موسوی د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاه پاسداران د قدس څانګې مشر وو چې په بغداد کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سوریې د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رای شمیرل پیل کړي دي. دغه ټاکنې پرون یکشنبه ترسره سوې چې شپږ پنځوس کسانو ځانونه ورته کاندید کړي وو. د سوریې ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 څوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، دا د دغه هیواد دریم انتخابات دي. او متحده عربي اماراتو نن یو سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څیړنې او ټیکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوږمکۍ مریخ ته لیږي. دا بیړۍ چې چلوونکی نه لري الامل یا امید نومیږي، او نن د جولای میاشتې په 6مه نیټه د جاپان له تانه ګاشیما فضایي مرکزه والوته. پر دې ماموریت 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې د نامناسب وضعیت له کبله ویل سوي دا ماموریت ځنډول سوی و. ټاکل سوی ده د متحده عربي اماراتو دا بیړۍ د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې مریخ ته ورسیږي او څه کم 2 کاله به پر دې سیاره راڅرخي.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د مخکخو خزو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په دې خبرونه کې، یعنی په نننۍ خبرونه کې، مقدسه احمدزی د خزو د حقونو یو فعاله میلمنه ده. لومړی مخکې لدې چې له اغلې احمدزی سره خبرې پیل کړو، زغورم په لنډ ډول دوی تاسو ته در وپیژنم. مقدسه احمدزی د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او رجستر دي او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کورن کندو او بیوزلو میرمنو ته مرستې ویشلې او ډیرو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي. په 2013 کال کې مقدسه د سولې یو نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې متحد ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستایه او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2006 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرغ په نوم جایزه هغې ته ورکړه او د هغو 1300 کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. مقدسه احمدزی په دې خپرونه کې میلمنه ده او تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1300 شمیره او همدارس د ازادۍ رادیو د ټلیفون د شمیرو لارې په دې خبرونه کې ل میرمن احمدزی نه خپلې پوښتنې وکړي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د ټلیفون شمیره اعلانوم، خو له هغه مخکې میرمن مقدسه احمدزی ته ښه راغلاست وایم. مقدسه جانې، اول غواړو په پیل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل شرطاست، سلام او د زادې لري ټول قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ شي.
کوم لارونه له کوم ستونزمنو لارونه را تیر شوې ترغو پوري چې د غزای تر ورسېدې او د ازادۍ نن د ازادۍ رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو.
لومړی خو دې ارزه ده چې تاسو د خبرونه کې زمېل منه کړې يم. تاسو ټول ډیره زیاته مننه کوم. ستون ډیره زیاته وي په لومړی کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډېر مشکله وو چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ خلاصم او ډیزاین په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډېره مشکله وه، کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل، حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې مشکلات وو. تر څنګ یې کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسلوالو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسلوالو نورو ډلو هم پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو. له دې ټولو سره له کلتوري ستونزو ننګونو امنیتي ستونزو نه راتېره شوم چې نن دا ده د ویارځای ده چې ما سره زما په څېر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلی احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وی اوس له منځه تللي؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخومه هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول کووایم چې زه به تلم د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره له نارینهو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې، په پروګرامونو کې د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم. نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یوه ځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې دوی زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره یې مفکوره بدله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو له هغه مخکې غواړم چې تاسو ته د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ونیسئ او له زمونږ له میلمنې نه خپلې پوښتنې وکړئ تاسو ته اعلانوم. په افغانستان کې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 5 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 8 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 5. یو ځل بیا 0 9 9 2 3 5 5. همداراز که په نړیوالو شمیرو د ازادي راډیو له شمیرې سره غواړئ تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 2 2 5 5 0. یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 2 2 5 5 0. اوریدونکو، ستاسو پوښتنو ته هم په څو شیبو کې ورځو، خو مخکې له دې چې زه له هغه غواړم چې له میرمن احمدزی نه څو پوښتنې وکم، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یوه اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 813 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسا مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې څو کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنی په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. بله اغلی احمدزی، سوال مو واورېده؟
بله سوال مې واورېده. لور نه ډېره مننه. تقریبا لسو وخت چې ما مبارزه پیل کړې ده 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم. چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم، په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي دوی تیمان ټولول په څلورمه ناحیه کې د مثال په ډول راته وایم چې دا یو لاسته راوړنم دی. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 22 تر 30 ماشومانو پورې دوی کبال ټولو تیمان ټولول چې په دې کې اکثریت یتیمانو دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم. مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم، د دغو کورنۍ کفالت مې تجارانو ته ور په غاړه که تیاره میاشت هغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټولوه هغوی اوس ښوونځی وایي، درسونه وایي او بعد له وخته په کور کې، یعنی اوس کبال نه ټولوي او کورنۍ هغه نفقه چې دي ماشومان به برابره ول په سخت کارونه به یې کول هغه د هغې په جای اوس تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي. د دې تر څنګ هغه دوه ماشومان چې د کار په بدل کې د پیسو د قرض په بدل کې وې کورنۍ له ځان سره ګرو کړې وې، د یوې کونډې دوه لوڼې وې چې په هغه کونډې تقریبا تر 1,00,000 افغانۍ قرض وې، بیا د دوه لوڼې ترېنه ګرو کړې وې، شپې او ورځې به ورباندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شوه، بیا د ډېرو د منځګړیتوب او ډېرو هلو ځلو سره سره په دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله، پیسې مې د کورنۍ ته راټولې کړې، د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړه او هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وې هغه هم راوویستې. د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه که چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډېر زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي، پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمدزی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاده کړه، ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کېدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبرۍ او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کېدای شي چې د هغو لپاره وضعیت ښه وي، مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
ازار وضعیت او د نجونو او د ښځینهو زورول داستا د پخوا په څېر زه اوس وایم چې ډېر کنی خو لږ کم شوي دي. ازار وضعیت د ښځو شته، مثلا نجونې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، په ادارو کې کار کوي، زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخص، ځکه چې ښځینه ډېرې شوې، هم ښوونځی وایي هم پوهنتون ته ځي هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده، خو که یوه ښځه مثلا په یوه ټولنه کې مبارزه کوي، کار کوي، هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفي کړي تر څو د ولس لپاره هغه غوښتنه وکړي، د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکل ده، ځکه چې له ټولو نه ډېرې غټه خبره د امنیتي مشکلاتو تهدیدېږي او تر څنګ یې کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکار وکړي. زه فکر کوم چې هغه ښځې چې د رهبرۍ او پورته پوسټونو پوزیشنونو کې کار کوي، زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړي چې د ښځو ځای جدایي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي، خو زه فکر کوم چې هغوی ته هم یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي، برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې، یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي، خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه سره.
مننه. درنو اوریدونکو، کله چې د افغان بیسیم په 1,300 شمیره خپل پیغامونه را لیږئ، نو هڅه وکړئ چې لږ صفا او واضح ولیکئ، ځکه چې ډیر خلک ګټ وټ توري دي چې نه لوستل کېږي چې دوی څه وایي، کله انګلیسي توري پکې ګډ وي، ځینې اوریدونکي خپل نومونه نه لیکي. نو که په ترتیب سره داسې خپل نوم ولیکئ او بیا خپله پوښتنه ولیکئ، دا به زموږ کار هم اسانه کړي او ستاسو پوښتنه به هم اسانه موږ له میلمنو سره مطرح کړو. یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلی احمدزی، چې وایي یوه میرمن چې د رهبری په مشرتابه کې وي، یعنی رهبری کوي د نورو ښځو، هغه له عادي میرمنو څه فرق لري؟ مخکې له دې چې دا ځواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د ده پوښتنه به راواخلو او وروسته له هغه به بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکي په باب وپوښتو. بلې مهرباني وکړئ، د مخکښو ښځو پروګرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپله پوښتنه ووایئ. ما سم ونه اوریدل د دوی غږ، تاسو خپل سوال تکرار کړئ مهرباني یو ځل بیا.
پوښتنه مې دا چې د لوګر کې ښځه سره څه کومه کړې ده، نو دا پوښتنه مې د احمد تکرار سره
تاسو نه. او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډیره په ننګرهار او ختیځ ولایتونو کې متمرکز وي، خو بیا به هم له خپل مقدسې نه پوښتنه وکړو. په لوګر کې دوی پوښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته او که شته په کومو برخو کې دی؟
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به جواب کو چې رهبر درې وی رهبر یا دی وی هغه خزه چې مشرقي لنور خزه سره څه توپیر ده؟ توپیر ډیر لوی ده. یو خزه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماته ای کلتوري ننګونه او ستونزو په مخ کې مدريږي او لکور راوځي او په ټولنه کې د نور خزو غږ جوړیږي. د هغه عامو خزو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي او دوی خپل غږ نه شي پورته کوي، که په دوی ظلم کېږي، که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي. له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده. سره له دې چې موږ ټول انسانان الله پیدا کړي اشرف المخلوقات یو، ښځې یو بل سره مطلب موږ ټول یو ښځې یو، خو په معنوي لحاظ باندې بیا هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلي دي، ډېره تجربه یې لاسته راوړي چې یو ځای ته رسېدلې، یو هغه د نورو ښځو لپاره حق غوښتنه کوي او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو پکې راتېره شوې ده. د بل ورور ځواب کې به زه ووایم چې سره له دې چې تاسې مې وویلې چې زما فعالیتونه ډېری په ختیځو ولایتونو کې دي، خو هېره دې نه وي چې زه د ځوانانو پارلمان په تېرو دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان معاونه ومه، اوس د استازی هم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې په هغې کې ټولو ولایتونو ستونزو او مشکلاتو ته موږ رسیدګي کوو، له وزیر صاحبانو معین صاحبانو سره ګورو، هغوی راغواړو استضا او استجواب کوي. د دې تر څنګ د لوګر په اړه باید دقیق ووایم چې په لوګر د حضرې ولسوالۍ کې د ستونزو مشکلاتو چې په هغې وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډېر وو او د لوګر لاره نام نه وه، په دې برخه کې مو غږ پورته کړی ده تر ولسمشر مو رسولی، تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقداماتو کې تر څو لوګر ولایت امنیت ښه شي، او کله چې امنیت ښه شي بیا نور مشکلات په خپله حل کېږي. نو یوازې د ځوانانو پارلمان له سټیج ما د لوګر ولایت لپاره حق غوښتنه کړې، خو له نږدې نه زه هلته نه یم تللې لوګر ولایت ته، او هلته له نږدې مې له خلکو سره داسې خاص همکاري نه ده کړې، یوازې د هغوی غږ مې په ځوانانو پارلمان کې پورته کړی.
او داسې پلان شته چې لوګر یا نورو ولایتونو کې د خپلو فعالیتونو لمن وغځوئ؟
بله، پلان لرم انشاءالله. زه یو پروګرام کې ما کار کوم چې په هغې کې زه ماستر ټرینر وم، د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته مې سفرونه کړي وو په هغې کې. اوس یو پلان مې دا ده له پلانونو چې له ختیځو ولایتونو وغځېږو خپل فعالیتونه نور ولایتونو ته وغځوو.
مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی، محمد قاسم ځواک له هلمند نه. مهرباني ځواک صاحب.
السلام علیکم. تکاسا فاس وګران مو کدا سپور ته مزي سلام.
وعلیکم السلام.
ځواک یې له دره سفر پرې کې.
مهرباني پوښتنه مو.
ډېر مننه کوم چې نن د سویل ځای دې موږ ته ورکړي. په خاطر ولا چې نه وایي چې پکې نن ګرار چې پتا څنور ولا چې کوم دې په خپل د فار خدمت کوي. ولی پتا څنګه په هلمند کې موږ مخکښ شوی یا څه دې لرو چې په کار کې په بل ډول په خپل کې متاس کله چې د 1000 شاندې ټول چې ورګیته یا د ځوانان پارلمان ته داسې کې د خپل افغانستان کارونه چې فلمونه دي لري هغه کارونه پر هغه مخ فریز دي یعنی خپل مدني فلمون ته کارون ته دې ځامن نه وتري نه فلم چې دې ویل تاسو چې نو دا چې فلمونه دي خو دې لري چې مخکې مزونه سجنه خدای نه ته لوځي دارو او څنډونو او نورو پښونو کې کار کول یا مقصد دې په شو په ځانه دا کار دې څو دې دې پاتل متاس سره دا کار دې انټرویو کې زما څنګه دې چې تر افورت کې هغه په نورو کې څه کار کوي او دا خدمت پرې دې بنوي څنګه سم کړم.
مننه. سوال لري کنه ځواک صاحب؟ مننه. له ګډون نامو په خبرونه کې دیوا سیمبار له کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي، وایي چې له قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې مو د کومو ولایتونو او په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي؟
خور ډېره مننه. سر کې مونږ ویلې د خبرونې چې ختیځ سیمه کې او جنوب ختیځ ولایتونه تیغه کې پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، لوګر او دغه ولایتونه راځي چې په دغه ولایتونو کې زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې ده. ان شاء الله دینه بعد به نور ولایتونو ته غځو.
مننه. نور اوریدونکو هم په اس ام اس باندې خپل پیغامونه را استولې دي. یو اوریدونکی لیکلې دي، خو دې اوریدونکو هم هغه پوښتنه کړې ده، خپل نوم نه دی لیکلې او پوښتنه یې کړې چې د څو ولایتونو لپاره کار کوي. فرید احمد لیکلې دي چې د ځوانانو لپاره مو څه کړي دي. او بل اختر محمد نورزای له هلمند نه لیکي، مقدسی احمد زی ته سلام وایم، ډیره باجرأته ښځه ده، په روانو چارو کې ورته بریالیتوب غواړم، خدای دې وکړي چې زموږ نورې ښځې هم د دې په شان شي. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو، خو له هغه مخکې که دې سوال ته ځواب ووایي چې د ځوانانو لپاره مو څه کړي دي د فرید احمد پوښتنې ته.
د ځوانانو لپاره مو په کاري برخه کې دوی ته د کار د زمینې برابرولو په برخه کې هم کار کړی ده، لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ځوانان مو په کارونو باندې مصروف کړل او د دې تر څنګ اوس هم لګیا یو په دې باندې کار کوو. د دې تر څنګ هغه بد رواجونه د پښتو کلتوري بد رواجونه چې بدو کې ورکړه ده، الک او انجلې په ناخوښۍ باندې ورکول، هغوی پوښتنه نه کول، یا داسې نور موارد چې له زوی هم پوښتنه نه کېږي، له لور نه هم پوښتنه نه کېږي. په دغو مسایلو کې په دغې برخه کې هم د ذهنیت جوړونې لپاره کار کړی ده. حتی له ملا امامانو سره هم خبرې کړې دي او هغوی په خطبه کې د جمیل مانځه کې دا ویلي دي د دغو بدو رواجونو چې د اسلام له نظر هم ناروا دي هغوی تشریح کړي دي ولسونو ته. یعنی په ذهنیت جوړونه کې باندې هم ډېر زیات کار کړی دی او لګیا یې کار کوو چې د ځوانانو هغه مشکلات چې ځوانان ورسره مخ دي، مثلا د ولور مسله ده، مثلا په بدو کې ورکړه ده، مثلا په ناخوښه باندې ورکړه ده، یا ښځو ورته کول دي، یا یو انجلۍ ورکول دي، نو په دغه ذهنیت جوړونه کې مډیر کار کړی او لګیا یو تر څنګ د دوی لپاره د کاري زمینې په برابرولو کې او تر څنګ په ټولنیز سیاسي مشارکت برخه کې چې ځوانان مشترک شي او ګډونو کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې او د دوی د مشارکت د ثابتولو لپاره او د موجودیت د مشارکت د موجودیت لپاره مو کار کړی دا لګي په دې برخه کې کار کوو.
مننه. یو اوریدونکی ولا جان احمد زید ل ازر ولسوالینه په لاین کې لرو، میرا بنی وکي.
روجانا ولا جان خادم علیکم تاسو ولسوالینه تاسو سلام او تاسو ملایو سلام.
مننه، سلامت وسی تاسو ته هم. وعلیکم السلام وایو، میرا بنی خپل پختنه مو وای.
روجانا احمد زید صلی الله علیه دا احمد زید صاحب له موږ کلیواله دا بیا دې موږ حاضر یو ولسوالي اوسیدونکي دا موږ ګیلا یو تاوال زده مرغت مقام د خو غیر سوال دا موږ ولسوالي ته ولا څه خدمت هم کړی موږ ځانانه او لکه خو یو نرانه او دا ټول دې نه ګیلا ته تاوال موږ دې ولسوالي ته خدمت نه کړی.
د سوال تبا اغلی احمد زینا جواب غواړو، خو زلمړی له تاسو نه پوښتنه کوم، هغه نورو میرمنو چې تاسو سره په شاوخوا سیمو کې په ازر ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی، له هغو سره د سیمې خلکو مرسته کړې ده، د هغوی هڅولې دي خپلو فعالیتونو ته؟ احمد زای صاحب ولاجان احمدزی نه ما پوښتنه وکړه، خو داسې کاریږي چې اړیکه قطع شوې ده. په هر صورت تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به ورور ته ووایم ګیلر په رښتیا هم په ځای ده، زه ازرې ولسوالۍ ته نه یم تللې، سره له دې چې خپله پلارنۍ ولسوالۍ مې ده او هلته زما پلار ټول هلته زیږېدلي دي، باید چې زه هلته لاړه سم او هلته د خلکو مشکلات وګورم له نږدې نه. خو امنیت هلته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده، کوڅه په کوڅه باندې طالب ده، او هلته په داسې شکل زه نه سم تلی چې زه په ښکاره ډول لاړه سم هلته کار وکړم. خو د امنیت د ښه والي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه غږ پورته کړی ده، امنیتي مسؤلینو ته مې غږ ورسولی ده چې د ازرې د امنیت د ښه والي لپاره د جدي قدمونه واخلي. د دې تر څنګ د لوګر لاره چې د جنوب شرق ولایتونه ته مثلا لار باندې تللې ده، دغه لار د امنیت د ښه والي لپاره په حکومت باندې غږ کړی ده. مونږ افغانان یو، دا باید ونه وایي چې دا زما خپل ولایت ده، دې ولایت یم، دې نه یم، باید دلته کار وکړم، دلته یې ونه کړم نه. زه په ختیځه سیمه کې کار کوم، هر یو ولایت کې چې څنګه سو وضعیت خراب وي کوشش کوم چې وضعیت ته په کتو خپله مبارزه وکړم، تر څو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه زما کورنۍ ته. خو انشاءالله په پلان کې لرم چې زه به لوګر ته زما حاضرې ته به هم زما او د خلکو ستونزې به له نږدې ګورم او له دوی سره به همکاري کوم.
ډېره زیاته مننه. قدر منو اوریدونکو، تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوري، په دې خبرونه کې مقدسه احمدزی زمونږ میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، اوس په ننګرهار کې اوسي او د ختیځ په کچه د ښځو، ځوانانو او ماشومانو لپاره د مرستې پروګرامونه او همداراز خیریه فعالیتونه لري او یو خیریه بنسټ هم لري. میرمن احمدزی نه په همدې خبرونه کې په دوام کې پوښتنه کوو چې دوی مخکې د په بدو کې د نجونو د ورکولو، د هغوی د خوښۍ خلاف د ودونو او همداراز په کم عمر د نجونو د ودونو یادونه وکړه. زه غواړم د خبرونې په دوام کې له مقدسې احمدزی نه پوښتنه وکړم چې دا ستونزه به کله اوریږي.
په افغانستان کې رفا د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
مقدسه احمدزی د کور په نامه یو مرستندوی ټولنه لري چې 2500 خزینه ورسره ثبت او راجستر دي او سلګونه ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم او کار زمینه برابره کړې ده. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغان بی سیم په 1813 شمیره د اوریدونکو پښتنو ته. بشیر احمد له هلمند نه لیکلي، له اغلی احمد زید نه زما پوښتنه دا ده چې ستاسو خدمت د ستاینې دی، تاسو نشئ کولای چې په هلمند ولایت کې د خلکو خدمت وکړئ ځکه چې په هلمند کې خلک د دوی هڅو ته ډیره زیاته اړتیا لري. میرمن احمد زید، نشئ کولای چې په هلمند کې خلکو ته خدمت وکړئ؟
ولینا ولینا ټول افغانستان مخبل وطن ده ما ویلی مخکې چې ان شاء الله فعالیتونه به نور ولایتونو تم غزيږي او یو ورځ هلمند تم راځم او زبل نږدې نه هلمند ګورم او د هلمند د ځوانانو او د ماشومان او د خزینه او د غږ پورته کونې لپاره به کار کوم.
یو اټکل تصور لري چې په څومره وخت کې به مثلا ستاسو د فعالیتونو لمن هلمند او کندهار او د هیواد د جنوب نورو سیمو ته چې خلک زیاته اړتیا ورته لري ورسیږي؟
زما اټکل خو تقریبا یو کال تر دوه کالو پورې کېدای شي په دې کې اوسي.
ډېر ښه. خالد له ننګرهار نه پوښتنه کوي، یوه جالبه پوښتنه یې کړې ده، وایي چې خویندې ولې افغاني لباس نه اغوندي؟
زه به دې ورور ته داسې ووایم چې زه خو عموما کما پورې دا پوښتنه کړي، زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګرځي، زه کله هم نور لباسونه نه اغوندم. او عموما د ښځو پورې دا پوښتنه کړي چې ښځینه ولې خپل افغاني لباس نه اغوندي، نو دا فکر پورې اړه لري، نور ښځو پورې اړه لري کنه، دا د ښځو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخلېدل دا زموږ حق نه ده چې له هغوی پوښتنه وکړو. خو وجه یې دا ده چې دلته موږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده، یو له پاکستان سره ده، موږ له هند سره هم نیمه بارډر لرو، نو دلته د پردي فرهنګونه په موږ باندې مسلط دي، غالب دي په موږ باندې، ځکه موږ دلته خپل هغه کوم درون لباس دی، دا ګرده جامه ده، د په ټوله کې افغاني لباس ده، دغه لباسونو ته ځکه رسیدګي نه کېږي، یعنی موږ باندې پردي فرهنګونه مروج دي دلته، نو ځکه رسیدګي زموږ افغاني کالو ته نه کېږي. خو په وروستیو کې د افغاني کالیو رواج لږ ډیر سوی ده، هم پښتانه هم دري ژبي، حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالي ډیر زیات خلک خوښوي او خزینه یې اغوندي. دا یو ښه هغه ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فرهنګ لپاره. خو په ټوله کې زمونږ ګاونډي هیوادونه چې له موږ سره پراته دي، هغه ولایتونه چې زمونږ ګاونډي هیوادونه ته نږدې دي، په هغې کې د هغو ولایتونو د لباسونو، البته لباسونه یې په هغو ولایتو کې ډېر دي، ځکه چې هغوی هلته ګډه پوله لري له هغو ولایتونو سره.
مننه. محمد ولی له کندهار پر لیکه دی، غواړي له تاسو نه پوښتنه وکړي. بلې، مهرباني وکړئ ولی خانه له کندهار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
زم یمنه فورم می دغه پښتر اور شددی دغه یو د ګټه توجه کړی د افغانستان په ټول لارو لیکو باندې، یعنی د کندهار څخه بیا تر کابل پورې، یو مسلمان، یو خور، یو ورور، یو مسافر په دې لار باندې دی، دغه لارې ته دې توجه کړی د کنه د کړي چې مسافر د څه کولای چې د ځوان دی تخپل ورسته یا خپل مطلب دا پر ورسېږم. او د نه پښتنې دا او موږ خو کچه ان دښتنه د یو بل حکومتي جکتون چارواکي څخه کوي، نو کوم څه ده چې دا هغه رحمدله د ترنر ډېره رحمدله ده، زموږ د ښځو او حرمانیت سلام دغه یوه پښتنه مې درلوده. بس
زه خو ستاسو په پوښتنه پوه نه شولم، خو که اغلې احمدزی پوه شوي وي ځواب به درته ووایي.
ما د سې د ټول ما ول د کندهار ته چموش کابل ته یو صادرات یو شی د میوې جات ورو، یا یو ځای د په سفر باندې پر دې لار باندې لوسماران ست د حکومت په نامه باندې زنجیران او پاتکان سره یو څوک شاو شد خو نه کولای، نه 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 کولای چې موږ ژوند ته خپل مطلب ورسېږو. و دا غلې لار ته دې پام لرنه کړې ده کېده به کړیا.
ډیره زیاته مننه محمد ولی له کندهار. که څه هم هغه پښتنه چې زمونږ د ګران اوریدونکو کړې ده تر ډیره په امنیتی چارواکو پورې اړه لري، ولی کېدای شي چې د خځو یو اړخ ته اغلی احمدزی اشاره وکړي.
دغه مسله لریر پخوانه ده د کندار په لار باندې کله کله امنیتی لباس کې خلک راوځي خلک لوټي پیسې ترې اخلي یا ترې ډریورانو نه هغه چیتي بار کړي هغه ښکته کوي د دې موضوع لپاره په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې البته په خواله رسنیو باندې مونږ حق غوښتنه کړې ده تقریبا یو کال مخکې هم په دې اړه مونږ ځانګړي پوسټونه لرل چې یو ګروپ هم جوړ کړی وو چې په دې کې یوازې د کندار لاره نه وه بلکې په هغې کې دا د لوګر لاره چې پکتیا او پکتیکا او خوست غځېدلې ده دغه لاره هم پکې شامل وه مونږ خپل مسؤلیت ادا کوو چې په هر ولایت کې ستونزې که ورتلی نشو خو د خپل فیسبوک او ټویټر له لارې چې ډېر زیات مثلا فالوورز او څارونکي لري زما ټویټر او فیسبوک د هغې له لارې کوشش کړی ده چې حق غوښتنه وکړو د دغو خلکو لپاره او دا زمونږ غږ چې ده تر چارواکو ورورسېږي او په دې برخه کې هغه وکړي جدي اقدامات وکړي
مننه یو اوریدونکي چې هغه هم خپل نومونه د لیکلې پوښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لري که ماشومان لري هغه ته مو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړی دي
زه خپل کوزن سویم او واده ملانه ده کړی خو کزه چیرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو کزه د ماشومان لپاره فکر ولرم زه ډېره تشویشي یم له اوسه نه دې ته چې زه به وکولی سم چې د یوې مور مسؤلیت په خپل په ځای کړم او که نه ځکه چې کارونه او مسؤلیتونه مې ډېر زیات دي خو د ماشومانو لپاره به مې له ټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې د وطن لپاره به زه اتل را لویوم که هغه لوري که هغه زوی زه به انشاءالله د خپلو بچو او اولادونو روزنه په ډېر ښه شکل سره کوم تر څو پورې که موږ نه یو مړه یو نو اولادونه به هم پاتې شي چې د ولس او ټولنې ته خدمت وکړي
مننه د اوریدونکو تلیفونونه بیا هم راخلو خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 1313 شمیره راغلی فیض الرحمن له خوست نه پوښتنه کوي زما پوښتنه له آغلی احمد زین دا ده چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړی
لورور ډیره زیاته مننه دا پر اختیام غټه مسله ده او اکثر په هغه ولایتونو کې چې هلته نام نه دي هغه ولایتونه هلته د مور او د ماشوم مرګومیر چې ده په رښتیا هم ډېر ده ځکه چې هلته رسیدګي د امکاناتو رسیدګي د حکومت او د روغتیایي برخه کې د خدمتونو رسیدګي په رښتیا هم نه کېږي او هلته نه یوازې افغان ولس بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ له افغانانو سره ښکیل دي د هغوی میندې او ښځې هم له دغو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه باندې په خواله رسنیو باندې مونږ کار کړی ده غږ مو پورته کړی نه یوازې هغه افغانې مېرمنې چې هغوی بې طرفه دي یوازې د هغوی لپاره نه بلکې د هغو افغانو ښځینه او ماشومانو لپاره مو هم غږ پورته کړی ده چې هغوی د وسلوالو په لیکو کې دي هغوی که په ځکه چې د حقوقي بشر له نظره چې دا دوی ټول د هغه خدمتونو وړ دي چې عامو خلکو ته کوم خدمتونه رسیږي باید هغوی ته م ورسیږي د خواله رسنیو له لارې په دغه برخه کې مبارزه کړې ده
مننه د اوریدونکي لال محمد تنها چې له هلمند نه زنګ وهلی سوال را اخلو خو له هغه مخکې زه یو ځل بیا له خویندو میندو او نجونو نه هیله کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخلي له مقدسې احمدزی او د ازادۍ راډیو د دې خپرونې له مخکښو نورو میرمنو نه چې په دې خپرونه کې راځي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکوي له دوی نه خپلې پوښتنې وکړئ د دې خپرونې یو هدف هم دا دی چې د مخکاکو خزو تجربې د ځوانانو لپاره د ځوانو نجونو لپاره مثال وګرځي چې هغه هم وکولای شي په ژوند کې پرمختګ ته لار پرانیزي او د دوی له تجربو نه زده کړې وکړي لال محمد تنها له هلمند نه په لاین کې دی مهرباني وکړئ تنها صاحب
چې موږ غواړو چې د داسې چواکو تر غوږه پورې زموږ اواز ورسوي زخلم متروان يم پر لاری باندې یعنی ز یو زرو 1500 روپی په بچانو لپاره راوړم هغه په لار کې لنجر ولار دې ما څه زور اخی سواری را سره دې دغه څه په زور اخی بل ورځ شو په ولار د مصطفی سی اخی موږ دې څوک نارا نه اوري څوک مزغ نه اوري دا چې وشو چې دا په ستاد دا ځای دې دا وزاده منګرم څوک نه اوري
تنها صاحب فکر کوي چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي
احمدزی خو زموږ دا یلا د زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسي تر هغه خلکو پورې ورسي چې زموږ ناراض شو کوه اوس خو دې چارې خلک یې ستړي خلک یې ټکو ټکو در بدر خلک یې ورور
مننه اغلی احمدزی مخکې له دې مو کله د دغه سي ورونو درد چې دا اوس خپل خپل ستونزه له اوریدونکو سره شریک کړه تر چارواکو پورې دا اوازونه تاسو رسولې دي او له هغه مو چې اوریدلې دي
ما مخکې خپل خبرو کې زیاته کړې چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان په اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان معاون وم او اوس زه استازی یم لنینګرهار ولایت د دغو ستونزو لپاره مونږ چې پاره کې یو دقیق ممکن د کندهار لار نه و خو نور لار او نور د سیمنتی مشکلات هم دغه سي دردونه د خویند ورونو ترمنتی مسولینو پور رسول دي هغه هم راوست دي توزیم ترغوختي د وضاحت مترغوختي د استجواب او د استزال لپاره امنیتی مسولینو سره مناستي کړی دي د دوی غږ مو رسولای ده ممته کېدای شي مثلا دقیق د کندهار لار پاره مون خبرې نه یې کړی خو دغه مشکلات او تورته مونږ غږیدلې او د ورور په جواب کې به زه دومره وایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې لرم یو زما خپل فیسبوک پانه ده چې ډېرې فالوور لري ټویټر مې دی زما د دغه مسلې د لپاره غږ پورته کومه لخواله رسنۍ لارې تر څنګ به د ځوانانو پارلمان کې هغه امنیتي مسولین چې موږ راغواړو لاغوی نه د ولایاتو ستونزې مشکلات ورسره شریکه اوس به دغه مسله هم ځان سره یاداش کړم زه به دغه موضوع په ځوانانو پارلمان کې له امنیتي مسولینو سره شریکه کړم
مننه مقدسه احمدزی موسی جان له کندهار په لیکدای پښتنه لري مهرباني وکړئ
اور ساری صبح خیر زه من منګه دې سلام نو وایم ساتم دې سلام نو وایم
وعلیکم سلام
او دې فون د څه د لپاره کار کوي دی او د دې کندهار د لپاره د څه د څه د غلري پروګرام نه کندهار د دې کندهار سره یو څه دې کندهار څه واده سامه د بای دې کندهار سره چې څه د ازاغ دا واوري
میرمن احمد زید کنده
دی یو دا یو دا سوال ما
bale مهرباني
او دې د ځوانان لپاره څه کار کوي څه خدمت کوي د ځوانان د دې کار د کلی کندهار کې دې کندهار کې
مننه مننه دې اوریدونکو یو جالب مسله یاد کړم پښتنه کوي چې په لوی کندهار کې د جنوب څو ولایتونو کې تاسو څه کارونه کړی دي او زمنان یو بل مسله چې د نشو خبره یاد کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روغ دي دي د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لرئ او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بل پښتنې ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړی کده دواړه سره یو ځای کوي او یو جواب ورته وایي
د نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې مونږ یو برنامه لرله چې اغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دیلارو کوڅو کې به پراته و دلته یو ځانګړی ځای چې د انګورباغ سیمه ده چپلیار اړه ورته وایي دلته به ډېر زیات کوډریان پراته و په دې باندې مونږ کار وکړه عامې روغتیا سره په ګډه همکاري باندې لګیا و کار هم کوو خو دلته په دغه برخه کې ډېره مافیا شریکه ده مونږ ته تهدیدونه وسو ډېر د امنیت لنیګانه ډېر لګواخونو لاندې وو چې بیا هغه مسله نیمایي کې مونږ پرې خو د خو خپل غږ مو چې د فیسبوک له لارې وو هغه مو پورته کړ او د خواله رسنۍ له لارې دغه مسله حل کړې
البته یاد کړی ده د خواله رسنیو له لارې. نو د ورور په دې بلې پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې د کندار یوازې په کندار کې نه، دا مشکلات په ټول افغانستان کې دي. په دې اوسنیو دوه دورو کې چې ولسمشر غني رئیس جمهور سو چې دا بس هم زموږ ډېر سیاسي نه شي، ځوانان په رښتیا هم ډېر بېکاره سو، فقر کچه تر 90% پورې رسېدلې ده په افغانستان کې. ډېری خلک غریب دي، کار زمینه نه ده برابره. د خواله رسنیو له لارې مونږ مبارزه کړې په دې برخه کې لګیا یو کار کوو، او بیا به هم په آینده کې یوازې د کندهار لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو لپاره په افغانستان کې د کار د زمینې برابرولو لپاره کار کوو. او زه په لنډو کې غواړم ووایم چې د ځوانانو پارلمان کې مونږ د ځوانانو په هغه ستراتیژۍ باندې چې هغوی باید کار وکړي، څه ډول ورته د کار زمینه برابره شي، په هغې باندې مو کار کړی او هغه ستراتیژي انشاءالله په تکمیلېدو ده حکومت ته به سپارل کېږي او په هغې به عملا کار شروع کېږي.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام اورئ.
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړې.
مقدسه احمدزی د ښځو د حقونو فعاله چې په ننګرهار ولایت کې کار کوي او خیریه ټولنه لري، د ځوانانو او ماشومانو او د ښځو لپاره ټولنیز کارونه کوي. د مخکښو ښځو په پروګرام کې میلمنه ده. د ډیر زیات اوریدونکي هم د ټلیفون په لیکه کې دي او د اس ام اس په 1313 شمیره هم پرله پسې پیغامونه او پوښتنې راځي. خو زه هم پوښتنې لرم. اغلی احمدزی، مخکې تاسو د یادونه وکړه په افغانستان کې هر ورځ په تقریبا په زیاتو سیمو کې، مخصوصا د پښتنو په سیمو کې، نجونې په بدو کې ورکول کیږي، د دوی د خوښي خلاف واده کیږي، او په کم عمر کې، حتی مخکې له دې چې وزیږي، په ځینو ځایونو کې دوی په نامه کیږي یو چاته، او یا کوژده کیږي، ودونه ورته کیږي. داسې یو تصور لري چې یو ورځ به افغانستان لدغو ناوړه دودونو نه خلاص شي.
زه همیشه ځان سره یو څه وایم چې هغه دا ده چې یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې افغان خپله، هر افغان خپله خور، لور او مور ښوونځي ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، او یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې خپل ښوونځي ونه سوځوي، وسلوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، او اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو ښوونځي وسوځوي. په همدې لحاظ دا خبره له دې سره یعنی زمیمه کوم چې زه وایم چې یوه پیړۍ اړتیا ده چې افغان ښځه له تاوتریخوالي سره مخ نه سي، له بدو رواجونو خلاصه سي، له ننګونو خلاصه سي. ډېر اوږد مزل ته اړتیا ده چې مونږ باید هغه مزل وکړو. مونږ باید
سوال دا دی چې دغه مزل را لنډولی شو له پیړیو نه کلونو ته؟
کلونو ته په هغه صورت کې را لنډېږي چې که مونږ له دې لارې نه یا مو څوک اخوا کې، یا موږ مړه شو نه وسو، زموږ په ځای باندې مونږ له خپل ځان سره نورې ښځینه او ځوانان وروزو، او دغه ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي دوامدار، او دا مبارزه او د مبارزې طرز چې ده له یو نسل نه بل ته پاتې شي، تر څو دغه کلونه، دغه پیړۍ چې دا رالنډ شي کلونو ته، او په کلونو کې دغه حالت ته تغیر ورکړو.
او ښځې خو پر ځای پاتې دي، نارینه په دې برخه کې څه کولای شي، او د دوی رول څومره مهم دی؟ اغلی احمدزی،
نارینه په افغاني ټولنه کې چې دا نارینه د کور مشرانی، او واک او صلاحیت د اکثر افغان کورنیو له نارینه سره، نو کله چې نارینه سره واک، نو معلومه خبره ده چې باید نارینه هغه بد رواجونه چې دوی مثلا ماشوم لا پیدا نه وي، هغې ته انجلۍ په نوم کوي، د مور په خېټه کې چې هغه د ماشوم ژوندۍ باندې قمار وای په بادو کې ورکی کلتوري نور په مثلا ولور مساله ده مثلا په خپل خوخه د خوخه خلاف ورکړه د دغه ځوانانو زه په ټوله کې وایم چې د بلې پک مې اوري
او تاسو خبرې کوئ مهرباني
په ټوله کې زه وایم چې د دغه حالت د بدلون لپاره یو قوي مبارزه ته اړتیا ده دغه حالات بدلون کې تغیر وکي او پسند کې نارینه ډیر زیات مهم رول لوبوي چې دیوی کورنۍ هغه بد رواجونه هغه بد دودونه چې په موږ مسلط دي هغه ته نه وایو او خپل لونی ورکیتوب کې ورنکو خپل بچی تعلیم ته پریدو د خوخي خلاف کاریونو کو کله چې هغه ظلمي شي خپل وسین پوره کی هغه ورکو ولور وانه خپل لورګانو باندې نو نارینه په دې کې مهم رول لوبوي او د خزو سهم په دې کې ډیر زیات کم ده او نارینه دا کارونه اکثره نارینه کوي چې مثلا ورور مړی او کی خور په بادو کې ورکول کیږي نارینه په جګیږي په کور کې رشتہ کوي او ماشوم د بل پونوم کوي یا ماشوم زوی ته بل ماشوم په کوچنیوالي کې په نکاح کوي دا ټول نارینه کوي او نارینه چې دی د ټولنې د بدو رواجونو په لمنځوړلو کې مثبت رول لوبوي
تر زیاته مننه په ورستیو شیبو کې د دې خبرونې یو نور دی اوریدونکو ټلیفونونه بعد مرغه نشور اخیستلای ځینې پیغامونه چې په اس ام اس اتسوا اتلس شمیره مونږ ته رسیدلې دي ځینې پښتنه کوي چې ستاسو واده مو کړای ماشومان لري کنه د پښتنو ته مونږ جواب ورکړای کوم خواړه مو خوښیږي کوم ګلان مو خوښیږي کوم رنگونه د پښتنو نه تیریږو خو غواړم چې په ورسته یو څو دقیقو کې چې لرو په هغه جایزو باندې رڼا واچوي چې تاسو د خپل فعالیت پر مهال ترلاسه کړی دي
په ملي سطح باندې ډیرو نهادونو جایزې راکړې دي په نړیوال سطح باندې سولې نړیواله جایزه تین پیس جایزه د ملل متحد لخوا نه ملګرو ملتونو لخوا نه ورکول کیږي دا مې په 2013 کال کې واخیستله په 2019 کال کې ملل متحد د زړور خزي لقب راک او د زړور خزي ایوارډ راک د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په لومړی کې ویلي د افغانستان حقوق بشر خپلواک کمیشن د سیمورغ جایزه راکړله د دې ترڅنګ نور په افغانستان کې د مشرانو جرګې چې دا ستاین لیک راکړی ده چې د ولسمشر د لومړي معاون په لاس باندې راته وسپارل شو همداسې نور مې واړه واړه واډونه هم له افغانستان له داخلي ادارو ترلاسه کړي دي د خپلو فعالیتونو په دوام کې
ډېر زیاته مننه د خدای پامنۍ لپاره له اوریدونکو سره او د مخسن نجونو میرمنو ته کڅلاري په ډېر شو ثانیو کې راته وایي او بیا له تاسو او اوریدونکو سره خدای پامنۍ کوو
زه غږ کوم په خویندو ورونو باندې خویندې د مبارزه وکړي په کور کې د غلې نه کینی کار دی وکړي خپل کورنۍ ته د قناعت ورکړي چې زام کولای سم دی او نارینه په سر په ټولنه او کور کې مثبت بدلون راولم او لورونو مې دا هیله ده چې په خپل لونو باندې خپل خویندو باندې خپل میندو باندې درسونه وایي منه نه کې د خدمت او د کار لپاره ورسره وګپوګه کارو کې ترسو په دغه نیمه فلج ټولنه متدنیم فلج افغانستان په پخو درو او د
تیره زیاته مننه له ګډون نامو په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو مقدسه احمدزی د ازادي رادیو د مخکخو خزو په 19 پروګرام کې زمونږ میلمنه و لتا سونه هم د دې خبرونه کې د ګډون په خاطر مننه کوو تر بلې خبرونه هي چاره
پرنا باندي مین خوتيرو نانا يريګم زخ پیمان پر گنا نیم خو پینا آور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد با دیا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کلب باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زمپا مخزما کو درے گم اور کے گم جد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمان کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے بسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرنو لی ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے کر داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم.